کې د انټرنټ د طریقې لاره سه فرصتونه خلکو ته مساعد شي دي او په دې لاره کې کوم ستونزې دي په دغه مسلې باندې نن د ډاکټر عبدالحمید بهیج عثماني سره غږیږو د پروګرام کوربه روخان نوزاده ورسره خبرونه ته ټلیفون وکي اوس بری شو د کرکټ د سیالیو احوال به وخت لوزمغه همکار متي ول عابد همدا اوس په ناګپور کې ده مخکې راپور راک خو ګورو چې اوس د لوبو حال څنګه ښکاری څوک غټي او دا ښکاری چې څوک به وبالغ وبایلی نو ابسب مخکې خوده امیدواری سرګند کړ چې د ښکاری چې د افغانستان د کرکټ ټیم به د هانګ کانګ نه وګټي نو اوس چې حال ته ګوري څه خبره ده
بالکل ما غي طرف روان دي افغانستان د خپل پاتونه بالینګ وکړو مخالف سیمه سره له خوده چې من دیو کې غټه هدف دي تکیږي یو څه لپاره چې معنی ناویره د بور ختمه کړو په څیر دا ورنه کې په افغانستان د کلول له منډو د هدف لپاره لوګو پیل کړی دی او یا منډه کړې دي چې په حساب باندې افغانستان نیمه لوګو ځکړې ده ځکه چې او نوواره په فدیا او فزدې ده چې هغه شي آزاد محمدي دي نو یا منډو یعنی چې دوله څورنه شوې دي افغانستان ته باقي شپږ څلور ټوکونه باندې د دې کوم هدف دي وغوړی تاکید دي چې دې کوم پات سره نو یو کله ول څه ما تاسو د څه خبرونه خلاصوي نو خلاص شي
لوبه به خلاص شي وکنه او د سیخکاری چې د افغانستان ټیم به وګټي bale
افغانستان ټیم په ګټه به تمام شي وي نو نه هغه منډې کړې دي نو باقي ډېر کم هدف پاتې دي د ساحل او نورلي زدران ولر دي نو تاسو د تکړه تکړه تو په هون کې روان دي لکه نجيب زدران او شفیق الله شفاق غارستان یې زوی سمولا شنواره
ابسب د سیم کله شوی دی چې لوبه دغه مرحله ته رسیدلې وي بیا یې مغه ټیم چې فکر کیږي وو به غټي هغه بایلی
والله دا د
خسوالانه دا خسوالو شو بیا کا
کرکټ ته وایي د چانس لوبه کنه
بله
یو نفر په یو توپ باندې کوي شي
کنه ها ها
ها کدي د کرکټ چې د هانګ کانګ ټیم چې نه خبره تکرار کوي کنه په دې راتلونکو کې وو چې موږ روان کاله باقي نه هم وو ځای دې دا سیمون د مخ کې ده نو هغه څه خبره کړي چې افشین دي کله کله په اخري اورنه کې ګومند پاتې یو هغه یو ټیم یو منډه باندې وبلی نو موږ د دغه په ګورې چې روان دي او لاسبري چې ګور تاسو هغه ساته افغانستان ثوی دي او که ته کوم د څه غټ تحول راشي افغانستان کمزوري خو هي او پرې کټه بلا ته ورکی نو خبره څنګه نه دي چې شکل بار نه
او دا د منډو په حساب سو نورې منډې باید وکړي د افغانستان ټیم
لا افغانستان د مخکې پاتې دی او دا چې شلې نو لا چې داسې او ولا چې هغه نو لا ولا څه کوي
نو لا سو ولا سو ته راپور ته غوته تلې حساب ته کا وکنه اخ اخ نو یعنی شپږ سال ویخ منډي باید وکي
نوري
ها ها بس نو منګه به ماته لیو تاسو ویلی چې دا پروګرام چې خلاصي بل پروګرام ته به حال معلومي نو دې بل پروګرام کې به درنه تازه حال واخلو او امید دي چې د افغانستان لوبغاړي وګټي ځکه چې ډیرو خلکو زحمت استلې د کم کم زینه راغلي دي د لوبو دیدن ته صحیح
مشکلات کله نن موږ کینو دی وای دا نه دا او کې دا یو نه کیږي ځکه چې کرکټ په خالي لوبه ده د مرګ پیغامو په خلک کاری
ډیره خبره دی وکړه نو کدی کرکټ ګوري باید دغه ته ډیر پام وکړي صحیح خبره دی وکړه او پرون هم د سر پټونه وکنه چې دوه کس د یوایي دزو کې ماشومان
ورشي وي
زه فکر کوم چې د امریکا غ رادیو په خبرونو رپورټونو باندې چې زیاتره اعتماد او باور لري هغه یوازې ماته احترام نه لري بلکې ټولو ته لري یا به جنا تاسو ته هم چنن نو د ټولو خبره مهمه ده منګه وختونه خبرو دا ډیره خبره د افغانستان کې سپینګرو مشانو هم دا ویلي دي چې دا لوبي چې کیږي منګه کول شو هغه په ډیرو نورو طریقو باندې ون منزو او خپل خوشحالي سرګند کو او ای دزه بنه کو حکومت هم ویلي چې مې کوي دا او ای دزه
دا مهم ده لوګو ځکه نو بل لوګو برخه ده انساني ژوند ډېر مهم دی.
او ښه خبره ده چې تاسو نه دیو کله کتا چې ویلې دځه ولې کوي صحیح ولې
په یو ډول د فدايي سیف د مدن ورته کولی ښه کار وکړي
ښه نو په دې دا د څه چل کې چې په دې یو هغه باندې په یو غشي باندې دوه مرغۍ ولي اوس خو دغه پسرلی دی د نیالګۍ د کېنولو وخت دی نو د غواړي چې خپل کارونه هم خلاص کړي ډېره ښه خبره ده. ډېره مننه عابد صاحب، تاسو سره به ډېر دلچسپ او په زړه پورې خبرې وي، خو آینده کې به فرصت ته ګورو او بیا به تاسو اوریدونکو خبر کړئ. نو بس بلې خبرونه ته به د خیره بیا راشئ. اوس دستیم په مخه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو یادونه کوم چې د نن شپې د آشنا ټک په پروګرام کې ډاکټر عبدالحمید بهیج عثماني صاحب سره غږیږو، د هغه په فعالیتونو خبرې کوو او په دې باندې بحث کوو چې په افغانستان کې د انټرنیټ له طریقه د زده کړو لپاره کوم فرصتونه شته او په دې لاره کې څه ستونزې هم شته او کنه او کشته کوم ستونزې دي. د پروګرام کوربه روحان نورزی دی، وروسته خبرونه ته تلیفون وکړي. د امریکا خبريال ابراهيم رحيمي رپورت راکړی دی، وایي چې د خوست د عامه روغتيا مسؤلینو ویلي دي چې په دغه ولایت کې د پولیو ضد واکسین د پاتې کېدونکو ماشومان شمیر کنټرول کړی دی او دغه شمیر مخ په کمیدو دی.
باقی خان د خوست د دزرانو د ویغرنې سیمې اوسیدونکو دی، د هغه په وینا د پولیو یا د ماشومان د فلج په اړه د سیمې د خلکو عامه په هواي او رس تر بلې د پراخېدو په حال کې دی. باقی خان وای چې کاسه هم په ځینو مواردو کې د سیمې یو شمیر ماشومان د پولیو ضد واکسین محرومیږي، خو زیاتوي چې په مجموع کې ماشومانو ته د واکسین د تطبیق په اړه د خلکو توجه زیاته شوې. هغه په دې حقلات داسې وایي:
می کوم کې چې واکسین ولر شي یو ایم نه پریږدي، وایي خو واکسین وایي ولا پدا چې دغه نه تاون جوړیږي چې وایي په کلی کې یوه مثال پدې شي. بعض خلک باندې د وړي کې باندې غره ته وځي باندې ته وځي یغه نه مورا ایم بیا بل وخت وایي خواتلی وکنی کوم کنه پټ کیږي. سره
د خوست د عام روغتیا ریاست کې د لوی معافیت امیر ډاکټر زاهد الله وایي چې په دې ولایت کې د پولیو د واکسین له تطبیق څخه د پاتې کېدونکو ماشومان شمیر کنټرول کړی او مخ په کمیدو دی. په مخکنیو کمپاینونو کې لو وزر څخه تر 15,000 پورې ماشومان د ګوزن ضد له واکسین محرومېدل، خو د ډاکټر زاهد الله په وینا په وروستیو کمپاینونو کې دا شمیر شاوخوا 3,500 ته راښکته شوی.
دا د منلري چې موږ د پولیو د واکسین په ورکولو کې تکړه کور کړی دی او هڅه مو دادو چې دا مس ماشومان یا چې واکسین ورته نه کیږي په نورو کمپاینونو کې دا ارقام نور برابر ټیټ کو.
د ولایت یو بل اوسیدونکو امیر حمزه له خلکو غوښتنه کوي چې د پولیو پر ضد د کمپاینونو پر مهال ماشومان ته د واکسین په تطبیق کې له واکسیناتورانو سره پوره همکاري وکړي.
بس خپل خلک نه دا غوړو چې واکسین ته ورجل کې راچی کی او برابری کې مشکل نه به خلاص وي. دا ډېر ښه پروګرام دی پایل لري. واکسین مرکز نه دا غوړو چې مقصد خټمنه پیدا کی او رسدګي وکي او خپ ازدنه ډول لوټ شي هر منطقې ته.
د پولیو وایروس تر 15 کلنې کم عمر ماشومان کې دایمي فلج لامل ګرځي چې بیا ته دوی نه لري. له همدې کبله دینی عالم عبدالقادر دغه وایروس پر ضد مبارزه د ټولنې د هر وګړي مسؤلیت بولي.
پیغمبر صلی الله علیه و سلم وای کنه پوه شو فقط للموزی قبل الاذاء مزیر شای مخ کې د ضرر رسول نه تاسو ختم کی. نو د اذان ساتل په اسلام کې فرض ده. نو همدا قسم ته د پولیو کوم واکسین چې دا د هغه میکروبو د ختمولو لپاره ده چې هغه د انسان د تل پاتې همیشه ژوندۍ ساغه په مایوب او بل ته محتاج هغه لمنځ وړي. نو دې په خاطر باندې سره جواز لري.
د هر کمپاین پر مهال په خوست کې شاوخوا 2,900 زره ماشومان ته چې تر 15 کلنې کم عمر لري د ګوزن ضد واکسین تطبیقیږي. خوست له 2013 میلادي راورسته د پولیو کومه مثبته پیښه نه لري. ابراهيم رحيمي، امریکا غږ آشنا رادیو.
د دا شارټی ته پروگرام درنو وريدونکو خدای دې وکړي چې روغ او جوړ خوشاله وسی د پنځم به شپه ده او دا شارټی په پروگرام کې زه روشان نورزه احساس سره یم درنو وريدونکو د نن شپې دا شارټی په خبرونه کې مو ډاکټر عبدالحمید بهیج عثماني صاحب ملمه کړی دی. ډاکټر بهیج عثماني یو له هغو محدود کسانو دی چې پښتو ژبې ته او په عمومي توګه افغانانو ته ډیر کار کړی دی. ډاکټر صاحب په لسګونه کتابونه تالیف کړی دي، ترجمه کړی دي، د پښتو فونټونه جوړ کړی دي. ډاکټر صاحب بهیج د بهیج د اکاډمۍ موسس هم دی او د درسي پروګرامونو د یوټیوب چینل هم لري. باید ومه چې پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي د ډاکټر صاحب بهیج عثماني د فعالیتونو په خاطر هغه ته د غازی میربچه خان مډال هم ورکړی دی. و وګورو چې ډاکټر صاحب بهیج عثماني را سره دی او که څنګه. ډاکټر صاحب تاسو زما آواز اورئ؟ ډیر مننه ډاکټر صاحب چې زموږ بلنه مو منله او په پروګرام کې زما سره یاست. درنو وريدونکو ته باید وایم چې تاسو کولی سئ چې په پروګرام کې لږ وروسته البته برخه واخلئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 001202 1993 او که د افغانستان په شمیرې موږ ته ټلیفون کوئ نو زموږ شمیره ده 0909010. همدارنګه د فیسبوک په پاڼه باندې هم د نن شپې د شناټک د پروګرام د موضوع تر لاندې خپل نظر او خپل پوښتنې مطرح کولی سي او موږ به د ډاکټر صاحب بهیج عثماني سره مطرح کو او دوی به ساسو پوښتنې ته ځواب ورکړي. اول به راسو ډاکټر صاحب مخکې داسي و چې ځینو خلکو ویل چې ځینې تخنیکی ستونزې سته، البته د پښتو ژبې د ودی په برخه کې مثلا دوی ویل چې پښتو نه لیکل کیږي یا مثلا دغه سید لاسرسي خبره و. آیا فکر کوي چې هغه ستونزې چې په خوا موجود وي هغه تر یو حد پورې حل سی ودی او اوس باید ځوانانو دغه رقم مثلا حکومتي ادارې چې دي دغه سي نور ادارې چې دي دوی باید د پښتو ژبې د ودی لپاره د تعلیم د ودی لپاره په انټرنیټ باندې البته کار کولی سي او باید کار وکړي؟
خارجی هم ستونزی وی، اما اوس د انټرنیټ په دودیدو سره او د ټکنالوژي په وادي سره اوس دغه ستونزی په بشپړ توګه هوارې شوې دي. اوس په د افغانستان په هر ګوډ او هر سیمه کې خلک انټرنیټ ته لاسرسی لري او کمپیوټرونه بیر الوتلي دي. حتی د ښوونځیو زده کوونکي هم پیرلی شي او یو کمپیوټر ځان سره لرلی شي. داسې زیرمن ټلیفونونه او سمارټ فونونه دود شوي دي. لنډه دا چې اوس د پوهې د خپرولو لپاره او د پښتو ژبې د ودې لپاره د ټکنالوژي دومره سهولتونه راوستلي که څوک وغواړي هغه بنسټونه چې د ژبې او فرهنګ د ودې او خوندیتابه مسؤلیت ور له غاړې دی هغوی کولی شي چې په ډېرو کمو لګښتونو سره ډېر لوی لوی کارونه وکړي. پخوا دغه شیان امکان نه درلود.
یعنی هغه پرتی ستونزې چې وی تر یو حد پورې حل سوي دي او د لاسرسي ستونزې حل سوي ده، خو بیا هم قیمتونه څه نه څه وسم لوړ دي. په افغانستان کې تخنیکی ستونزې هم لکه څنګه چې ډاکټر صاحب تاسو ورته اشاره وکړه تر یو حد پورې حل سوي دي. څه فکر کوئ چې کچیر مقایسه سي افغانستان پښتو کچیر مقایسه سي د نورو ژبو سره، افغانستان کچیر مقایسه سي د نورو هیوادونو سره، ډیر کم کار نه دی سوی خصوصا د تعلیم په برخه کې؟ البته تاسو د یوټیوب یو چینل هم لري، خو فکر نه کوم چې دومره تعلیمي مواد په پښتو کې موجود دي چې څوک تی پوره ورڅخه استفاده وکړي. که څنګه
دا لیسټه موجوده ده او د نورو ژبو سره د شیدو په پښتو کې د پرتله نه وړ نه ده. په نورو ژبو کې پرمونه یعنی دومره چې تاسو تصور نشو کولای دومره تعلیمي او پوهنی مواد موجود دي. په پښتو ژبه کې دا کار به شي نه شوی. په 2008 کال کې موږ د بهیج ورچوال اکاډمي په نامه باندې یو بنسټ د لپاره یو طرحه جوړه کړله.
بله،
بیا په 2014 کې موږ د ایلای په دې متوانېدل چې هغه اړین توکي وسایل ورته برابر کړو او په یو څه پوهنیزو او ښوونیزو ویډیوګانو په جوړولو سره دا خدمت ته راوړو.
بله،
اصلا مسله دا ده چې موږ غوښتل چې د بهیج اکاډمۍ له لارې ویډیوي درسونه لومړی د کمپیوټر د ځینو پروګرامونو په اړه چمتو کړو او د یوټیوب د کانال له لارې او د ویډیوګانو د لارې خپاره کړو تر څو د هر افغان کور ته چې هغه غواړي ټکنالوژي سره زده کړي یا مثلا کمپیوټري پروګرامونه زده کړي هغوی ته په کور کې درسي مواد چمتو کړو. دغه په لری پلاتو سیمو کې د امنیت د خرابې د وجې نه د یاد خوون کې د نشټوالي له کبله خلک نشي کولای چې مثلا ذکر وکړي. نو موږ هدف دا و چې په لری پلاتو سیمو کې هغه خلک چې خارونه ته یا تعلیمی مرکزونه تر رسیدنه لري هغه ته په کور کې خوونه وکړو. په لومړي سر کې موږ کار ډیر تکنایو نو لکه مرغه د سس د لاره اړیدل کې دا زیره ورکوم چې د تلابو په نامه باندې یو نوې بنسټ جوړ شوی دی چې هغه د یو اکیډمیک بنسټ دی چې هغه د بهج اکیډمی تر پوښښ لاندې نیولې ده او ژمنه کړې چې د دې ټول مالی لګښتونه به په غاړه اخلي او که خدای کول بهج اکیډمی په پراخه کچه باندې فعالیت پیل کړي ډیر کار کوونکي به ولري او په بیلابیلو برخو کې به ویډیویي ښوونیز مواد چمتو کوي تر څو پورې بیا به خلکو پورې رسوي چې هغه هدف چې بهج اکیډمی ورباندې جوړه شوې وه هغې ته ورسېږي.
بله، یعنی تاسو غواړئ چې د بهج ورچوال اکیډمی له لارې درسي مواد زده کوونکو ته او استادانو ته ورسوي؟
هو ټول هغه څوک چې غواړي لمړي سر کې موږ د کمپیوټر پروګرامونه ورسوي.
بله،
یعنی هر هغه خلک چې غواړي چې کمپیوټر پروګرامونه زده کړي، مثلا د مایکروسافت آفیس پروګرامونه یا د اډوبي د پروګرامونه یا نور پروګرامونه چې وروسته به دا پراخېږي دا زده کړي، نو موږ به د ډېرې ابتدایي کچې نه تر ډېرې پرمختللې کچې پورې ا دغه درسي مواد په ویډیو بڼه چمتو کړی او دوی به یوازې د ویډیو د لیکلو لپاره کولای په خپل کور کې استاد ولري او په خپل به هغه زده کړې نه به وخت ځای کیږي او نه به د تر پوهنیزو مرکزونو پورې د پلان لکه بل به استډي استومانه او لګښتونه وګالي.
بله، به هیڅ سب دا کورسونه به وړیاي. آیا دا فکر مکړه دی چې د دې لپاره چې په مالی لحاظ ساسو پروژه یا ساس اکیډمي په خپل پښو ودرېږي، دا کورسونه چې مثلا هغه د انګریزي کورسونه یا د قصې مثلا د ریاضیات کورسونه چې خلک غواړي لوړ تحصیلات وکړي، دا غو لپاره ځینې دا کورسونه چې یو ساس اکیډمي ته تر یو حد پورې مالی مرسته ورسول سي او څنګه ته خلکو ته ګټه ورسول سي، دا سې کورسونه مې په پام کې دي او کچېره فکر کوي چې دا باید ټول وړیا خلکو ته مساعد سي.
د دمجړې د افغانستان شرایط ته په پام موږ دا کار کاملا وړیا او د طالبانو شروع کړی دی. وروسته به که چېرته یعنی اړتیا پېښه شوه، موږ کولای شو چې په ځینې کورسونو باندې به یو څه اندازه فیس وټاکل شي چې بیا به هر زده کوونکی که غواړي چې هغه ترلاسه کړي یا ونډه پکې واخلي باید د یو ډېر کم لګښت په ورکولو سره به هغه ترلاسه کوي. هغه د ویډیوګانې چې تولیدېږي د ویډیوګانې به هرومرو یوه ډېره ناچیزه بیه ولري چې هغه بېرته یو خام ټیکلای ور باندې واخیستل شي چې بله د ویډیو ورڅخه جوړه شي.
بله،
نو تر دمګړی موږ پلان درلود چې وړیا به وي.
بله، بهج عثماني صاحب، یو انتقاد په دولت باندې کیږي چې دوی دغه ساحه ته پاملرنه نه کوي، مثلا د انټرنیشنل لاریز د کړو ته یا مثلا دغه سی لکه څنګه چې تاسو ول داس درسي مواد او پروګرامونو رسولو ته چې لیرو پروتو سیمو تام کې داسې چې د انټرنیشنل لاری د کیفیت وړ مواد یا درسي مواد برابر کړل سي، دولت دومره ورته پام نه دی کړی. آیا تاسو فکر کوئ چې دولت هم باید په دې برخه کې ساس سره مثلا دغه سی د نورو ادارو سره چې په دغه برخه کې کار کوي مرسته وکړي او که څنګه؟
موږ له دولت څخه تمه لرو چې د موږ سره مرسته وکړي. لکه مرغه نن ما د پوهنې وزارت له مرستیال ډاکټر صیب ابراهیم شینواري سره خبرې وکړې. هغه ژمنه وکړه چې په دغه طرحه باندې به خبرې کوي او که امکان ولري چې ګډ کار وکړای شو او یو بل سره مرسته وکړای شو. خو موږ تر ډېره باید داسې ونه اوسېږو چې ټوله تمه له دولت یا حکومت څخه ولرو. موږ ټولنې خلک باید په خپله لاس په کار شي او هغه څه چې په لاس کې کېږي هغه باید په خپله وکړي. نو موږ به پیل وکړو که چېرته زموږ پروژه کامیابه شوه، اغېز یې پریمانه او په ټولنه کې تاثیر یې درلوده، نو کېدلی شي چې حکومتي او نور خپلواک بنسټونه به هم له موږ سره ملګري شي او د دغې علمي پروژې ملاتړ به وکړي.
بله، ډېره مننه کوم ډاکټر صاحب عبدالحمید بهج عثماني صاحب د اوریدم ته پیدوې ما چې نن شپه داشنا ټیک په خبرونه کې مو ډاکټر صاحب میلمه دی دوی به د خپل فعالیتونو په اړه باندې خبرې وکړي په دې باندې به هم خبرې وکړي چې په افغانستان کې د انټرنیټ له طریقې د زده کړو څه فرصتونه سته او په دې لار کې ستونزې څه دي ډاکټر صاحب بهیج عثماني د بهیج ورچوال اکیډمي مؤسسه هم دی چلوونکی هم دی او دوی د پښتو فونټونه هم برابر کړی دی جوړ کړی دی په لسکونو تالیفات هم لري نو درنو اوریدونکو کته چیرې تاسو پښتنه لري هم دا اوس تاسو کولای شئ چې مشته ټلیفون وکي او د ډاکټر صاحب نه خپل پښتنه وکي زه فکر کوم اوریدونکو لرو وګورو چې په اولن کې زمر سره څوک دی تاسو مهرباني وکي ځان معرفي کی او پښتنه کوم نظر لري مهرباني وکي
سلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني
محترم مرغی صاحب تاسو او تاسو دین مرته بهیر صاحب ته ټول سلامونه وړاندې کوم جعفری لزابل او ټلیفون ته لیکم
تشکر مهرباني وکي جعفری صاحب
اڅوار مې دا و مرغی صاحب دا څنګه واټن شو پروګرام دی او د شهدا وطن دی او د واره د پاره دی زیات پرمختګ دی او دلته یو ځمې خبره پدې چې دا په چې دا انټرنیټ دی او قانون دی چې فیسبوک او نو یو ځمې خبره دا د مشهد ډیر لري د ستان ملګری ډیر لري ځوانان ډیر په دې غواړي چې خلک ډیر ته خوشبینه دي او ځینې خبره په دې ځای کې ده چې د دې لګښت یا د مصارف ډیر زیات دي او بل په محصولین ډیر زیات پامتو کې د ځکه ټول ډیر لیواله دي دا محصولین چې په دا پامتو کې اوس دا ځکه لیکي دا به مکمل برخه ده په ځکه کې او کله بیا نور یو وادو سم د یو څه پیدا کړي د نیک پیدا دا پښتنه نه ویني
ډیر مننه کوم جعفری صاحب تاسو نه ډاکټر صاحب بهیج عثماني خدای وکړي تاسو پښتنه اخیستي او بیا هم دوی د مالی اړخ باندې خبرې کوي تر ډیره هدا پوری دلته چې خلک ور باندې باس هم کوي دوی وایي چې یو شی چې په مالی توګه پایدار یې نو هغه شچلیږي او هغه کیدای شي چې مخته پرمختګم وکي په دې باره کې عوامدارنګ د ماسلینو د ځوانانو د جذبول لپاره خپل اکیډمۍ ته تاسو څه د کوم خاص پلان لري چې هغه ځوانان چې کار کوي چې غواړي کار وکي هغه سره همکاري وکي
لګښت د انټرنیټ لګښت هغه خبره وکړه چې اسلام په افغانستان کې د انټرنیټ لګښت ډیر زیات دی یا ډیر لوړ دی یعنی د ګاونډي هیوادونو سره د پرتله نه وړ نه دی که څه هم په تیر کال ولسمشر ژمنه کړې وه چې ډیر ژر به د انټرنیټ بای راټیټ شي له بده مرغه د انټرنیټ بای راټیټ نه شول او لا تر اوسه پورې هم ډیر لوړ دی یعنی د خوندای او یاد پانتونو عادي د کوم چې نشي کولای چې په آزادانه توګه څومره چې زړه غواړي له انټرنیټ څخه ډاټا واخلي هغه دا چې دا راستو د حکومت د جدي پاملرنه وکړي او دا غوښتل د خواره کی تاسو شو د اکاډمۍ د لګښتونو لپاره د اکاډمۍ لګښتونه خو دمګړی دینو باندې ټول ژمنه کړی دی دا په پیدا شو موږ د هر چا مرسته چې هر څوک غواړي چې مرسته وکړي د کارا په خپل کولای شي کوم درسي برخه کې وړاندې واخلي یا مالی مرسته کې موږ هر چا مرسته منو او دا د سونه به د خید ابتدایي ته چې څخه پیلېږي او تر د پانتون تر کچې په پرمختللو ساتات پورې رسیدي نو د کومکو د جذبولو د پرکولو لپاره موږ هیڅ نه شرایط نه لرو هر څوک چې هر څه وغواړي په هر سره یې چې وغواړي په خپل به فکر کوي چې کوم ویډیو لوست تعقیب کړي او څنګه ولولي هغه موږ ځینې سپارښتنه به ولرو ورته خدای خپل عام او تام صلاحیت لري چې دای هر څه ولولي اجازه
بله یعنی ډاکټر صاحب تر اوسه پورې تاسو په دې کار نه دی کړی چې خلکو ته مثلا سرټیفیکیټ یا مثلا دغه سی تصدیق پانه ورکړل سی کوم چې ساسو کورسونه د آنلاین له طریقه الولی یا ګوري یا مثلا ورڅخه زده کړه کوي امتحانونه پاسه وي داسې کوم شیم په نظر کې نه دی تر اوسه پوری درسي مواد برابر وي
یو یوازې موږ درسي مواد چمتو کوو چې خلک په خپل وکړي ورسته په پلان کې لرو چې دا څه کار وکړو اما دا غړې موږ یوازې درسي مواد چمتو کوو د خلکو په اختیار کې ورکوو چې هغه په خپل استفاده کوي فکر هم دې دی او انتخاب دې لستنوم دې خپل لای
بلې خلک چې ساسره همکاري کوي هغه ساسره مثلا څنګه تماس ونیسي ساس د فیسبوک له طریقه تاسو پیغام پریږدي
ما فیسبوک بعید ورچوال اکادمی خپل یو پانل لري د بعید ورچوال اکادمی په نامه په فیسبوک کې او د بعید ورچوال اکادمی @gmail.com په نامه باندې ایمیل لري او زما د ټلیفون لاره هم زما سره اړیکه نیولای شي او هر نو همکاري چې زړه وغواړي موږ تاغې مرسته او همکاري ته درناوی لري او په ورین تندې منو
بله ډاکټر صاحب تاسو خو د فونټونو په برخه کې هم کار کړی دی د دې اوس د زکړې په برخه کې هم کار کوي د آنلاین زکړو په برخه کې کومه ساحه ډیره مهمه ده چې زموږ ځوانان ورته ډیر پام وکړي خصوصا د پښتو د ودی لپاره د تعلیم په برخه کې کوم ساس په نظر باندې کوم داسې شی دی چې دولت اداري دغه ځوانان چې دوی ورته ډیر پام وکړي ترڅو چې پښتو ژبه هم لکه نور ژبې په د انټرنیټ څخه پوره استفاده وکړي او پښتانه ورڅخه استفاده وکړي افغانان ورڅخه استفاده وکړي کوم داسې شی دی
موګه لمرنای هدف هم د دې لپاره د کمپیوټر پروګرامونو زده کړه موږ د همدې هدف لپاره ټاکلې و چې لمرای باید موږ خلکو ته کمپیوټر وروښیو ترڅو د کمپیوټر څخه ښه توګه استفاده وکولای شي او کمپیوټر یوازې د یو مصرفي آلې په توګه نه کاري بلکې په کمپیوټر باندې دوی تولید وکړي چې عاید برته ترلاسه کړي نو چې کله د شي څخه یو څوک عاید ترلاسه کړي بل اخر کاري کې مېره دخل کوي پرمختګ کوي او بیا ورسره څنګه خپل ژبه هم سره وده کوي هر عمر نو موږ د حکومت او د هغه بنسټونو نه چې د پوهنې د ودې مسولیت ورلغړې دي دغه نو ځینې او تنم دا چې په دغه برخه کې یعنی د کمپیوټر او د ټکنالوژي په دودول کې او خلکو ته ورخوولو باندې تر ټولو زیات تمرکز وکړي څکه راتلونکي ټول د ټکنالوژي دی نور هغه د دې ځکه وختونه نور کلی دي باید د نړۍ کې د پوهنیز او ښوونیز روزنیز نظام سره د ښوونیز او روزنیز نظام همغږي پرمختګ وکړي ترڅو چې نور هیوادونه یا نور ټولنه سره سیال شي
یعنی ډاکټر صاحب تاسو وایئ چې اول د ټکنالوژي پوهه چې د یاد ټکنالوژي زده کړې چې دا غټه مهمه ده د لپاره چې تقریبا کله چې په لوس کلونو کې په 15 کلونو کې آتا تر هغه لږ 15 کلونو کې د ټکنالوژي نه استفاده لا ډیر سي او کچېری د ټکنالوژي زده کړې وسی پوهه وسی نو د دې څخه به پوره استفاده وسی
کامل من دا غشرا زده بل دي په توګه مثال ورکوم مثلا موږ د کیمیا یا د بیولوژي یو لوی لابراتوار مثلا په کار دی په یوه ښوونځي کې چې دا موجود دی هغه لپاره یو څو کسان مسلکي خلک په کار دی بل اخر یو لوی ځای هم ورته په کار دی چې ترڅو د یو ښوونځي اړتیا پوره کړي اما که د ټکنالوژي په مرسته باندې اوس یو کولای شي چې د مسافرونو لپاره هغه شان چې مثلا په کیمیا یا بیولوژي یا په فزیک کې ته عملا هغه ته په کتاب کې ولې په مجازي نه راځي چې ته تجربه کې وایي ویني او هغه ټول تعاملات په خبرو باندې په عملي توګه یو سړی وپوهیږي نو کومه په ټول ساينسي او په ټولنیزو برخو کې د ټکنالوژي نه استفاده وکړي موږ د داخلي بهیر به ګړندای شي او په لږ وخت کې به موږ ډیر څه زده کړی
بله ډیر مننه کوم ډاکټر صاحب درنو ورو ته باید وایم چې د افغانستان د انکانګ لوب روانه ده د اوس د افغانستان ټیم یو سلو یو لس منډي جوړ کړی دی څلور لوبغاړي اوټ سی وی دی او اوس ګلبدین نائب دوی بیټینګ کوي او هانکانګ بالینګ کوي او هانک افغانستان ته تقریبا شپږ نور بال پکار دي او 15 شپږ نور منډي پکار دي او 15 بال پات دي خدای دې وکړي چې د افغانستان ټیم یو سي البته درنو ورډینګ ته باید وایم چې دوی د اشناټیک خبرونه اوري د اشناټیک خبرونه کې نن شپه ډاکټر صاحب عبدالحمید بهي جسمانی را سره دی دوی خپل د فعالیتونو په اړه باندې خبرې کوي په دې باندې خبرې کوي چې څنګه کې دایسي چې د انټرنیشنل طریقه د زکرو فرصتونه برابر خبر سی او په دې لار کې چې کوم ستونزې ستاسو څنګه حل کیدای سي. ډاکټر صاحب خپل هم یو د ورچوال اکیډمي مؤسس دی او دوی غواړي چې درسي پروګرامونه د انټرنیټ له طریقه افغانانو ته پښتنو ته ورسوي. ډاکټر صاحب ډیر داسې مثالونه ست په نړۍ کې مثلا د خان اکیډمي د یا دغه رقم نور نوښتونه دي. آیا فکر کوئ چې دغه ساسو اکیډمي چې دغه دغه نوښتو څخه یو څه زکولی سي او په هغه رقم کار کول به مناسبه وي؟ مثلا خان اکیډمي ډیره مشهوره ده دلته په امریکا کې، په غربي نړۍ کې، په ټول نړۍ کې تقریبا خلک دي چې غواړي د خان اکیډمي څخه مثلا درسي مواد وګوري یا زده کړي یا مثلا کورسونه تعقیب کړي. آیا فکر کوئ چې دغه ساسو اکیډمي به دغه سرحد ته ورسیږي؟
بالکل باندې هغه صحت ترسي کې موږ د همدغه اکاډمي مجازي اکاډميانو څخه موږ الهام اخیستی دی د هغه اغېزمنتیا مو په ټولنه کې درک کړې وه. همدې کبله موږ دا پرېکړه وکړه چې داسې یو مجازي اکاډمي ته اړتیا ده چې په بېلابېلو پوهنڅانګو کې خلک وړیا د هغوی په کورونو کې د هغوی په هغه وخت کې چې د هغوی زړه غواړي وروزي. مثلا موږ د لینډا ډاټ کام په نامه باندې یو پروژه ده چې په زرګونو
بلې ډاکټر صاحب ساس په خبر کې یو لږ دغه کوم وبخشي ساس خبرې قطع کوم. د افغانستان ټیم د هانګکانګ نه لوبه وګټله. د دې د افغانستان ټیم یو سلو نونس منډي جوړ کړې، څلور لوبغاړي اوټس ولا او دا د افغانستان دوهمه لوبه ده چې په ټي 20 کې یعنی د شلاوریزو لوبو په نړیوالو سیالیو کې دغه لوبه ګټي، دوهمه لوبه و. او زمبابوي هم دوه لوبه ګټلې دي. زه فکر کوم چې زمبابوي او افغانستان به بیا لوبه وکړي او کچیر افغانستان هغه لوبه هم وګټل نو بیا به دوهم پړاو ته ولاړ سي. درنو اوریدونکو تاسو کولی سئ چې زموږ د فیسبوک له پاڼې نه د کرکټ تازه احوالو خبرونه ترلاسه کوي. زموږ همکار متی الله عابد هم په هندوستان کې دی او دوی هم شیبه په شیبه د فیسبوک لدارې اوریدونکو او لوستونکو خبروي چې د کرکټ په لوبو کې د افغانستان ټیم څلاسه راوړنې لري. د نن شپې د شنه ټک په خبرونه کې ډاکټر صاحب عبدالحمید بهیج عثماني صاحب را سره ملمن دي او دوی د خپل فعالیتونو په اړه باندې او همدارنګه د انټرنیشنل طریقه د زده کړو په افغانستان کې د زده کړو په اړه باندې زموږ سره خبرې کوي. ډاکټر صاحب د بهیج اکیډمي مؤسس هم دی چې درسي پروګرامونه د انټرنیشنل لارې د یوټیوب لارې خلکو ته رسوي او په دې برخه کې کار هم کړی دی، د فونټونو په برخه کې هم کار کړی دی. کچیر تاسو پوښتنه لرئ، کچیر تاسو غواړئ چې زموږ سره په خبرونه کې برخه واخلئ نو تاسو هم دا اوس کولی شئ چې ټلیفون وکړئ او وګورئ چې زموږ سره په لاین کې څوک دی. تاسو مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او پوښتنه یا کوم نظر لرئ.
بله سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته او تاسو درون ملمت وړاندې کوم. محمد قسیم اطالیم د لوګر د ولایت څخه. اول خو د افغانستان د کرکټ بریا ټول افغانانو ته د زړه له تله مبارکي وایم، خصوصا تاسو ته. او خوشاله شوم چې بیا هم بریا د افغانانو په نصیب کې وو. او د ډاکټر صاحب خزما دغه پوښتنه ده چې بلې اورئ؟
بله 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 مهرباني وکړئ اتل صاحب.
د ډاکټر صاحب خزما دا پوښتنه ده چې دا انټرنیټ تاسو درکول کیږي، آیا د دې بودیجه په چا باندې راځي؟ تاسو د خپل د جوب څخه یا کوم مؤسسه لخوا سپانسر شوی؟ ما متاسفانه تر اوسه پورې تاسو راډیو نو تحقیق کړی، هغه تلویزیون مې کتو، هاوس مې تاسو راډیو کې ونیولو او د بریا مې.
بله مننه کوم اتل صاحب، مننه کوم چې زموږ سره مو ټلیفون وکړ په پروګرام کې برخه واخیسته. ډاکټر صاحب بهیج عثماني د غساس د اکیډمي کوم مصارف چې دی تر اوسه پورې خو تاسو وویل چې د دې وروسته به ډیر کار کوي، دغه مصارف په نظر کې نیول سره آیا فکر کوئ چې ساسر باید مرسته وسی یا کومک وسی یا تاسو کومک ته ضرورت لري او کینه لري که څنګه؟
د تر اوسه پورې خو زما شخصي امکاناتو ما په خپلو شخصي امکاناتو کار کوو. پس له دې نه موږ د هر چا مرستې ته اړتیا لرو، هغه که حکومتي بنسټونه وي او که هغه نا دولتي بنسټونه وي. موږ د ټولو لاسنیو ته اړتیا لرو. دغه پروژه به موږ په ګډه باندې د خلکو په مرسته باندې بریالیتوب ته رسوو او
هغه موخه چې موږ اهداف چې مختاکلې دي هغه ته به ځان نه رسو او زمونږ به هم په خپل وار سره د کرکټ دغه دریا ټول افغانانو ته مبارکي وایم دا بریا د بلې بریا لپاره بختوره وي
ډېر مننه کوم بهیج عثماني صاحب ساسنه او وګورو چې نور څوک دې زموږ سره پلان کې زه فکر کوم بل اوریدونکو هم لرو وګورو چې د ځلې څوک دې تاسو مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او خپل پښتنه مو لنډه مطرح کړئ
السلام علیکم ډاکټر صاحب روخان مرزا
و علیکم السلام کشمیر خان صاحب مهرباني وکړئ
زه د خیبر پښتون څو هری پرتم د نمبر کې چې خسته شوم د ټلیفون په کارخانه تاسو ته سلامونه وړاندې کوم او ډاکټر صاحب عثماني ته ټول اوریدونکو ته په زمن کې چې افغانستان د ملي ټیم بریا کوم دا د دغه ټول افغانانو ټول ته وړاندې کوم او خوښ دي ماده د افغانانو نشي هر هغه څوک هر هغه کسان څنګه
بله کشمیر خان صاحب آواز مسم نه راځي که چیر د خپل موقعیت یو لږ تغییر ورکړي
څنګه
سوال و سمسو مهرباني وکړئ
نو
د شروع نن د ما خبرې وانه ورېږي و مو ورېدلې تر یو حد پورې مبارکي مو ورکړل دا مو ورېدلې پښتنه مو کچېره د ډاکټر صاحب به هیڅ عثماني نکوي پښتنه مو وکي
پښتنه خو د ما ده د ډاکټر صاحب عثماني نه د غدیدی اکاډمي شته آیا دا غدیدی او کشانو پر کوم کوم پروګرامونه په شوي یا په کښې شغه فسانه افوس دي شغه مثلا کوم شي ته کو باندې مخه فدره مواد باندې د کښنیا ته د پام دی پروګرامونه په مخ باندې د
بلې مننه کوم کشمیر خان صاحب د بهیج اکیډمي چې د دوی درسي مواد البته د انټرنیشنل طریقه له یوټیوب له طریقه خلکو ته رسوي په پښتو کې دغه مواد دي او که څوک چیرې غواړي چې د بهیج اکیډمي ځینې درسي پروګرامونه وګوري نو دوی کولی شي چې د یوټیوب چینل ته ولاړ شي او هلته د بهیج اکیډمي چینل پیدا کړي او درسي مواد وګوري دغه سبې عثماني صاحب دغه سبې تاسو په تر اوسه پورې په نور برخه کې به مو کار نه کړی خو دغه د آنلاین بله
موږ یوازې اوس هدف د کمپیوټري پروګرامونو ښوونه ټاکلې ده کوم وروسته موږ امکانات پراخ شول او مالي لګښتونه او ښوونکي مو ورته پیدا کړل چې هغوی کولی شوی چې هغه زموږ کوم معیارونه چې ورته ټاکلي دي په هغه معیارونو باندې درس ورکړي نو موږ به هرومرو همغه څانګې ورته پراخې کړو په دامګړی موږ یوازې د کمپیوټر پروګرامونه ورکوي
بله ډاکټر صاحب به هیڅ عثماني یو پښتنه زما څخه زم یو پښتنه لرم ساسنه هغه دا چې تاسو دومره مصروف یا البته د ژبپوهنې په برخه کې مو کار کړی سیندونه مو لیکلي دي قاموسونه مو لیکلي دي دغه سي مثلا د ادبیات په برخه کې مو ترجمه کړی دي تالیفات لري نور مثلا د ریاضي په برخه کې د کیمیا په برخه کې مو هم کتابونه لیکلي دي او وسه د ټکنالوژي په برخه کې هم تاسو فونټونه جوړ کړی دي او د دې کار کوي دغه څنګه تاسو دا ټول شان څنګه زده کړی دي او څنګه مو ځان دومره رسولای دی
ځان نه نه رسولای شم زه په خپل هم د نه پوهېږم هغه څو چېرته چې د کومې ستونزې سره خپله مې شخصا اړتیا پېښه شوې ده مثلا هغه وخت کې چې زه په ښوونځي کې زده کوونکی وم د قاموسونو له نشتوالي سره خپله کړېدلم کله چې خدای پاک ما ته دغه وړتیا راکړله دغه استعداد یې ما ته راکړ نو ما وغوښتل چې اولین هغه ستونزې سره چې زه په خپله مخامخ شوی وم نور خلک مخامخ نه شي نو قاموسونو لیکلو ته مې ملا وتړله او لکه مرغه چې دا ډېر کالونه کېږي چې په همدغه څانګه کې کار کوم د لیکبڼو یا د فونټونو جوړولو ته مې هغه وخت ملا وتړله چې زما یو لوی قاموس و فارسی په پښتو ژبه باندې 2500 پاڼې کتاب مکمل د ناسمو لیکبڼو له کبله هغه مکمل د منځه لاړ او د ما څو کاله خواري خرابه شوله هغه مې بېرته زه مجبور شوم چې له سره یې ټایپ کړم نو له دې کبله ما پرېکړه وکړه چې باید د پښتو ژبه معیاري لیکبڼې ولري
بله
او هغه څه لیکبڼې ولري چې یو لوستونکی چې کله یو پښتو متن ولري
د متن لوستل او د شکل لیدل څخه خوند واخلي. عربانو کې یو متل دی هغه وایي چې خپله خط د سترګو موسیقي ده. نو ما ډیره هڅه وکړه ځکه دا د لوستل سره د مطالعې سره ډیره زیاته مرسته کوي که یو کتاب ښه ډیزاین شوی وي، په ښه خط لیکل شوی وي او د لوستل یې اسانه وي، هماغومره یو لوستوال لوستلو څخه نه ستړی کېږي. که په یو د کار خط باندې دوه مخه مطالعه کولی شي، په یو ښکلي خط باندې به دای ښایي څلور مخه مطالعه وکړي. نو همدې کبله معامله وتړله چې باید یو څو لیکبانې چې هغه ډېرې اړینې وي هغه باید جوړې شي. هغه بیا داسې معیارونه ورته وټاکل چې د افغانستان ټولې ژبې باید سپور شي، د هغې ملاتړ وکړي، هماهاله پښتو، دري، ازبکي، ترکمني، دا ټول توري مو پکې ځای پر ځای کړل او داسې لیکبانې شولې چې اوس د نړۍ په نوي هېوادونو کې د بېلابېل کردان او ایغوران او اردو ژبې خلک او سیندیان ورڅخه استفاده کوي.
بله ډاکټر صاحب، تاسو ویل چې د ضرورتو په حساب باندې تاسو زده کړه وکړه او بیا تر دې سرحده پورې چې هغه دی په اړې برخې کې چې مو زده کړې کړي دي هغه کې مو ځان ډېر رسولی دی، دغه وخت څنګه تاسو ورته ورکوي؟ یعنی مقصد د خپل وخت څنګه تنظیموي؟ ډېر ځوانان سره دا مشکل دی چې مثلا یو شی شروع کړي بیا هغه په نیمه کې پرېږدي، یا مثلا یو شی نه شروع کولی فکر کوي چې هغه ډېر وخت غواړي. دغه د وخت په باره کې موږ ته یو لږ معلومات راکړي چې څنګه موږ کولی شو چې خپل وخت ښه تنظیم کړو.
زه ځوانانو ته د دې سپارښتنه نه کوم چې هغوی د زما غوندې ژوند ولري، ځکه ما د خپل ژوند ټولې خوښۍ او ښادۍ او ښېګڼې ټولې باندې پښې دي او یوازې هغه کار ته مې کار ویلی دی. زما هم نه په یادېږي چې د ښوونځي د نهم ټولګي پورې له وخت نه تر ننه پورې ما د په اختر کې اختر کړی، همیشه د اختر په ورځ نیم کار کړی دی، د برات په ورځ نیم کار کړی، په نوروز کې نیم کار کړی، ما هیڅ وخت رخصتي نه ده کړې. هغه د خپل خوب وخت مې هم سپمولی دی، هغه نیم کار ته ورکړی. نو زه ځوانان نه داسې هیله نه لرم او نه ورته وایم چې د ما غوندې دی ژوند، ځکه دا ډېر سخت دی، زغمل یې سخت دی. خو که یو سړی د خپل کار او د خپلو موخو سره دغسې لیونۍ مینه ولري لکه ما غوندې، نو هرومرو وخت ورته پیدا کوي. نما وخت ډیر دقیق شلای دی، د ثانیو ثانیو لحظه لحظه نه استفاده کوم او تر اوسه پورې د خدای مرسته ده پر علي راوتله.
بله، یعنی تاسو وایئ چې تر ټولو مهمه د کار سره د خپل هغه کوم شی چې څوک شروع کوي دغه سره مینه ده، علاقه ده، او هغه دی چې بیا څوک کولی شي چې مثلا په هغه برخې کې یو ځای ورسیږي او وخت صحیح باید استفاده شي. مثلا ته باید د ثانیو حساب لکه څنګه چې تاسو ویله. بله،
وخت تر ټولو لویه سرمایه ده، هر شیبه چې تیریږي بیا نه راګرځي. نو کله چې دومره یو لویه سرمایه یو سړی په یو شي باندې لګوي، لږ تر لږه باید په داسې یو چیز باندې ولګوي چې هغه ارزښت لیدی ولري چې دومره قیمتي سرمایه ورباندې ولګي. نو بیا که دغسې باور ولري، نو بیا یې هر ثانیه نه استفاده کولی شي او د هرې ثانیې په تېرېدلو یا د هرې شېبې په تېرېدلو سره دا یو لاسته راوړنه لري، او که دغه وړې وړې لاسته راوړنې ټولې سره راغونډې شي، د کال په پای کې به کېدلی شي یو لوی ستر کار به کړی وي چې په سلګونو په زرګونو خلکو ته به ګټه رسېدلې.
بله ډاکټر صاحب، یو بله پوښتنه، تاسو خو د طب ډاکټر یاست، بیا مو ساینس کې هم تقریبا ډېر زده کړې کړي دي، کتابونه مو دا دي لیکلي دي، سیاست کې مو هم کړي دي، دا د ټکنالوژي کې هم، دغسې په ادبیاتو کې، دغسې په ژبپوهنې کې، تر ټولو هغه سخترین کار څه و ساس په نظر باندې خپل د تجربې په حساب باندې که موږ ته ووایاست؟
تر ټولو سخت کار ماته قاموس لیکنه ده، ځکه هر تور یا هر لغت چې کله زژباړه ما یا اندول ټاکه ما یا په قاموس کې ځای پر ځای کوم، دما سره د یو بشپړ کتاب په همره ورته اندېښمن وم او خلک هم د همغه یو لغت په حساب باندې زما سره معامله کوي. که چېرې مثلا د یو لوستونکي هغه یو لغت په قاموس کې په ښه توګه معنا نه شي او د هغه ستونزه ورباندې رفع نه شي، د هغه پوښتنه جواب نه شي کولی، ما ټول قاموس ایسته غورځي. نو زما په قاموس کې هره شېبه زه د دې پوښتنې سره مخامخ یم چې آیا زه توانېدلی یم هغسې چې ښایي هغه لغت مې ژباړلی دی، انډول مې ورته ټاکلی دی که نه دی ټاکلی. ډېر سخت کار دی، او بيخي زیات فشار په مبا نه قابل استکمي.
بله ډاکټر صاحب، یو بل بحث چې دلته په امریکای کې په غربي هیوادونو کې هم کیږي، هغه دا دی چې ځینې کسان فکر کوي، البته په اکاډمیک ساحه کې چې دی، چې باید یو څوک په مختلفو برخو کې تر یو حده پورې معلومات ولري، تر یو حده پورې علم ولري، نو دا شتره چې مثلا تر دې چې څوک په یو خاص ساحه کې زده کړې وکړي. ساس په نظر باندې تاسو په چیشي ځوانانو ته څه سپارښتنه وکړي چې آیا دوی په مشخصه ساحه کې زده کړې وکړي او کچېری په نورو ساحو کې هم تر یو حده پورې څه زده وسي، یو څه زده کړي تر څو چې بیا دا ټول سره یو ځای کړي؟ ساس په نظر باندې ساس خپل تجربه څه وایي او تاسو څه سپارښتنه لرئ؟
زه خپل تجربې نه کېر شم، ځکه ما مخکې یادونه وکړه چې ما د خپل ژوند هغه خوښۍ ټولو خوښیو څخه تېر شوی یم چې بالاخره دغې مرحلې ته رارسېدلی یم. زه غواړم نه ځوانان چې د خپل ژوند نه خوند هم واخلي او د خپل کسب او کار نه هم خوند واخلي. نو په دې توګه زه د دې طرفدار یم چې په هره څانګه کې چې ځوانان یا یو څوک زده کړي کوي تر آخري حده پورې دې وکړي. داسې د نه وي چې لږ د یو شي لږده کې لږ د بل لږده کې لږ په آخره کې به هېڅ شیان ترلاسه کړي نه وي. زه د تخصصي زده کړو ډېر پلوی یم، په مړه یوه څانګه کې تر آخره پورې یو سړی پاتې شي دې لاسته راوړنې لرلی شي د دې پر ځای باندې چې په بېلابېلو لارو باندې لاړ شي.
بله ډاکټر صاحب، یعنی تاسو وایئ چې ځوانان باید تفریح ته چې وخت ورکوي، درس ته هم وخت ورکوي، او که درس ډیر وخت ورکوي تفریح ته هم وخت ورکوي، سپورت ته وخت ورکوي، دغه سی ټولو د ژوند ټولو امور ته پوره وخت ورکول سي او خپل وخت تنظیم کړي، دغه سی به ساسو پیغام بدلوي.
زما پیغام هم دا دی چې دوی د خپل وخت داسې وشي چې د خپل ژوند ورځنی چارې سپورت، ورزش، تفریح او نور کارونه ته هم وخت ورکړي او کورنۍ ورځنی ژوند نور هغه کارونه چې د دوی د ژوند موخه د هغې ته د هم بېل وخت ګوښی کړي. داسې به نه کوي چې مثلا د خپلې تفریح یا د هغه یا د نورو د خوب وخت را واخلي، هغه د په زده کړو یا نورو ته ورکړي، یا څه اندازه د زده کړو ته لومړیتوب ورکړي، یا هغه کوم کار یا کسب چې کوي هغه ته د لومړیتوب ورکړي. اما دا نور شیان هم ډېر ارزښتمن او مهم دي.
بله ډاکټر صاحب، زموږ د پروګرام یو څو شیبې پاتې دي، نور څه غواړی چې ځوانان ته وایست؟ ځوانان باید څه وکړي د اوسنی وضعیت ته په کتو سره، د ځوانانو مشکلات ته په کتو سره باید څه شي وسی؟ ځوانان باید څنګه فعالیت وکړي او څنګه کېدای شي چې ځوانان ځانونه ورسوي او افغانان هم لکه نور غوندې دغسې په خپلو کارونو کې، په خپلو فعالیتونو کې، د خپلې ژبې لپاره، د خپل هیواد لپاره پوره کار وکړي؟
دا پښتنه ډیره مې پښتنه ده. زه به څنګه کوم په وکولای شم چې په څو شیبو کې زه بشپړ
یو څو دقیقې لرو، یو دوه دقیقې لرو.
زما به د ځوانانو څخه تر ټولو لویه هیله دا وي چې دوی دې هڅه وکړي چې له نوې ټکنالوژي سره ځان روږدي، له کمپیوټر سره ځان روږدي، چې کمپیوټري پروګرامونه دې زده کړي او څومره چې کولای شي نو مهالي هغه شان چې مثلا د نن ورځې بازار، د نن ورځې ژوند ورته اړتیا لري، هغه شی زده کړي. ژوند په یوازې په شعرونو، په کیسو، په لنډو کیسو په دې کې نه دی. ساينس دې زده کړي، هغه کسب دې زده کړي چې یوه مړۍ ډوډۍ ورباندې پیدا کړي، او نه یوازې د ځان لپاره خدمت وکړي بلکې د خپل ګاونډي او د خپل کوچوال او د خپل کلیوال لاس هم ورسره ونیولی شي. که دغه برخې ته د ټکنالوژي زده کړې ته ځانګړې پاملرنه وشي، په ټولنه کې به ډېر ژر لوی لوی بدلونونه راشي.
ډیر مننه کوم ډاکټر صاحب عبدالحمید بهیج عثماني صاحب چې زموږ په پروګرام کې برخه واخیستله. ساسو د نورو د لا بریاو په هیله باندې زموږ پروګرام واخ هم دغومره وو. ساس نه بیا هم مننه کوم ډاکټر صاحب، او درنو اوریدونکو ته باید وایم چې د نن شپې د شنټیک خبرونه هم دغه وه، او تر بلې پنځشنبه پورې بیا به هم ساس په خدمت کې حاضر سمه. زه به د خپلو تخنیکي همکارانو سره ساسو نه رخصت واخلم او موږ به ولاړ شو د دری ژبې خبرونې ته چې په تقریبا یوه نیمه دقیقې خپور سي. د دری ژبې خبرونه دوی به د خبرونو سره او همدارنګ د خبری مطالب سره او همدارنګ دوی هم خپل پروگرام لري د یو سر لپاره او د یو سر وروسته به موږ بیا هم ساس په خدمت کې د تازه خبرونو سره او د مطالب سره ساس په خدمت کې حاضر سو. کچیر مو د ډاکټر صاحب بهی جسمانی سره زموږ خبرونه نه وی اوریدلې نو یو سات وروسته به زموږ خبرونه بیا په تکراری باندې خبره سي او موږ به هم ساس نه هوس رخصت واخلو. د اوس لپاره د خدای په امان خو زموږ سره وسی او د دریجې به خبرونه ته غوښسي.